روغ دوستانو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه تر 9 بجو ده او تخنیکی چاري شمشاد زدران پر مخړي. چارواکي وي سلګونو وسلوالو چې پخوانی پاکستانی سرتیری هم پکې شامل دي نن سهار د نورستان په برګمټال ولسوالۍ پراخه حمله پیل کړې ده. په افغانستان د افغانستان د مشهور لیکوال او شاعر او ادیب استاد سعد الدین شپون چې پرون په امریکا کې له دې نړۍ سترګې پټ کړې د ژوند په اړه هم په همدې خبرونه کې د چارو د کارپوهانو او د ادیبانو څرګندونې اوري. دا هم اوري چې د ازبکستان ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې افغان سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د دې موضوعاتو تر جزئیاتو مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ازبکستان ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې په ترمیز ښار کې افغان سوداګرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان وتلی ادیب او ناول لیکونکی استاد سعد الدین شپون د 50 کلنۍ په عمر په امریکا متحده ایالاتو کې وفات شو او شمالي کوریا امریکا ته تازه خبرداري ورکړی چې که نور بندیزونه پې ولګېدل نو د شمالي کوریا په خبره امریکا ته به دومره درد ورکړي چې په ټول تاریخ کې نه وي لیدلی. د خبرونو تفصیل. دا ازبکستان ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې په ترمیز ښار کې افغان سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي. شوکت میرزایف دا خبره پرون له غرمې وروسته د قزاقستان په مرکز استانه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې پر مهال وکړه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ازبک ولسمشر ویلي چې د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري د ټولې سیمې په ګټه ده. افغان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکارۍ شورا د ساینس او ټکنالوژۍ په لومړۍ ناسته کې د ګډون لپاره د قزاقستان مرکز استانه ته ورغلی. ټاکل شوی ده چې نن په نوې ډیلي کې د هند او افغانستان د ستراتیژیک شراکت د شورا غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په هند کې دی او له خپلې هندي سیالۍ سوشما سوارات سره به په دې غونډه کې د دې غونډې مشري وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د همکاریو څو سندونه هم لاسلیک کیږي. هند او افغانستان په 2011 کال کې د ستراتیژیک مشارکت موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان وتلی ادیب او ناول لیکونکی استاد سعد الدین شپون د 50 کلنۍ په عمر په امریکا کې وفات شو. په واشنگټن کې د افغانستان فرهنګي آتشي مجید قرار دا خبر په خپل فیسبوک باندې تایید کړی دی. استاد شپون له ډېرې مودې راهیسې ناروغ او پرختون کې بستري و. ګڼو لیکوالانو او شاعرانو په ټولنیزو رسنیو کې د هغه په مړینه ژوره خواشیني ښودلې ده او د هغه مړینه د افغانانو په خاص توګه پښتو ژبې او نثر ته یو لویه ضایعه بللې ده. ونو یو شپونو شینټاغې ګټیالې د سمس یاران د بنګي غاړه او خایستو د استاد شپون له ډېرو مشهورو کتابونو څخه دي. د افغانستان د کرکټ شپږیزې تجارتي سیالۍ پرون پرانستل شوې. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عاطف مشال په پرانیز غونډه کې ویل
مونږ وتوانېدو چې د اول ځل لپاره د کرکټ شپږیزې سرمایه گذاری ته ورکو. شپږ پر افتخار کمپنۍ وتوانېدې چې شپږیزې شپږ ټیمه وپیری او له هغې نه وروسته لوبغاړي وپیری. مونږ وتوانېدو چې 125 میلیونه افغانۍ سرمایه گذاری وشي په دې لیک.
د شپږیزې په کرکټ لیګ کې دا ځل د نړۍ مشهور کرکټران افغانستان ته راغلي دي. نن د 2011 کال د سپتمبر 11 د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې د نړیوال سوداګرۍ سازمان په مرکز 14 کاله مخکې په همدې ورځ تروریستي حمله شوې وه. د دې حملې په نتیجه کې چې د القاعده شبکې لخوا د دوو الوتکو څخه په استفادې د نړیوال سوداګرۍ لوړ پوړیزې ودانۍ ونړول شوې. نږدې 3000 کسان وشل شول او څه باندې 6000 کسان ټپیان کړل. القاعده شبکه چې هغه وخت مشري اسامه بن لادن پر غاړه درلوده د دې حملو مسؤلیت ومنه. شمالی کوریا خبرداری ورکړی دی چې که واشنگټن وتوانی چې پر دې هیواد د نورو بندیزونو لپاره ملګري ملتونه راضي کړي نو امریکا ته به زیات درد ورسوي. د شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل دا هیواد چمتو او لیواله دی چې د امریکا پر ضد هر ډول ګام پورته کړي. پیونگ یانګ ویلي د دې اقدامات به امریکا ته دومره درد ورکړي چې په خپل ټول تاریخ کې نه وي لیدلی. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکول کیږي چې ټاکل شوې ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن پر شمالي کوریا د نورو سختو بندیزونو په اړه د امریکا پر پیشنهاد رای ورکوي. او د مکسیکو د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد په جنوب کې د روسیې زلزلې له امله د مړو شمیر نوي ته لوړ شوی دی. د چارواکو په وینا زلزلې په اوکساکا ایالت کې 1 په چیپاس ایالت کې 15 او په تباسکو کې څلور کسان مړ کړي دي. د مکسیکو جنوبي سیمې د پنجشنبه پورس یوې سختې زلزلې چې د ریختر په اندازه 8.2 سب شوي ده ولړزولې. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازبکستان وایي دا هیواد چمتو دی چې په ترمیس ښار کې د افغان سوداګرو او پانګوالو لپاره زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. په عین حال کې ولسمشری ماڼۍ وایي اسلامي هیوادونو د امریکا ستراتیژي چې د افغانستان او سیمې لپاره ده مؤثره ګڼلې او له هغې هرکلی کړی دی.
هغه ادعاوې چې موږ درلودې چې ترهګر چیرې روزل کېږي، ترهګر چیرې تمویلېږي، هغه بېله دي چې موږ خبرې پرې وکړو، نورو هیوادونو مشرانو دا شی تایید کړي.
افغان لیکوال، ادیب او ناول لیکونکی استاد سعد الدین شپون پرون په متحده ایالاتو کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. په دې اړه د افغانستان د لیکوالانو، فرهنګیانو او ادیبانو نظرونه له تاسو سره شریکو.
هغه وخت چې کله معاصره ادبي تیوري بیخي نوې وه، استاد شپون یو له هغو استادانو چې په پښتو ادبیاتو کې د معاصرې ادبي تیوري بنسټ کېښود.
دا یو لسم سپتمبر په مناسبت چې په 2001 کال کې پر همدې ورځ په امریکا حمله وشولې، یو مفصل ریپورت په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د نړۍ مطبوعاته کتنه کو او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري او په اف ام سل 0.5 چپه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پرې په واضح ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې د خبرونو په جریان د خبرونې په پیل کې ویل چې په برګمټال ولسوالۍ د نورستان په برګمټال ولسوالۍ نن سهار سلګونو وسلوالو حمله کړې ده. تر دې مخکې د نورستان چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې ډېر زیات شمېر کې وسلوال چې د دوی په خبره پخوانی پاکستانی سرتیری او افسران هم پکې شامل دي د برګمټال شاوخوا راټول شوي او دا ولسوالۍ محاصره کړې ده. دا چې جګړه اوس په څه وضعیت کې ده او تر اوسه په دې جګړه کې مرګ ژوبله شته کنه، په دې اړه مو د ازادي راډیو له همکار روحالله انوري سره په تېره خپرونه کې خبرې وکړې.
نن سهار 4:30 بجې د سلګونو وسلوالو طالبانو چې د والی او د خلکو په وینا پاکستانی متقاعد جنرالان او فوجیان هم پکې شامل دي، د برګمټال ولسوالۍ په مرکز باندې برید کړی دی. جګړه اوسه پورې دوام لري. د نورستان والی وایي چې مخالفین ته سخت مرګ ژوبل اوښتې ده، خو دقیق معلومات یې وایي نشته. دی د سیمې نه چې ما معلومات وکړه وایي چې تر اوسه پورې 1400 وسلوال وژل شوي دي، څه زخمیان دي، او یو د ملي اردو سرتیری وژل شوی، یو زخمی دی. جنگ روان دی، هوایي ځواک سیمې ته وایي رسېدلی دی والی وایي. خو د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی وایي چې که چېرته ولسوالۍ سکوت وکړي نو ډېره مشکله به وي چې بیا ونیول شي، او د همدغه لاره به وي چې شمال ته د وسلوالو طالبانو تګ راتګ لپاره به زمینه مساعد کړي. جنگ روان دی. نور معلومات به وروسته انشاءالله سره شریکو.
انوري صاحب، تاسو بل تل چارواکو سره حتما خبرې کړې وي. په برګمټال باندې تهدید له څو ورځو راهیسې موجود و، او بل برګمټال هغه ولسوالۍ په نورستان کې چې څو ځل د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې ده، ولې د دې ولسوالۍ د امنیت لپاره دایمي کارونه نه کیږي؟ یعنی د سیمه موقتی کارونه کیږي او بیا دا ولسوالۍ سقوط کوي، په دې اړه چارواکي څه وایي؟
مراد صاحب موږ څو ځله دغه پوښتنه چې تاسو موږ نو کړه دا موږ چارواکو سره شریکه کړې ده. خو دغه ولسوالي ډېره لري پرته سیمه ده، هلته اردو شته دی، محلي پولیس شته دی، ملي پولیس او سرحدي پولیس شته دی. خو دلته تګ راتګ لارې بند ده، دا څو کاله کېږي چې ټول اکمالات د هوا د لارې نه کېږي. څو ځله په دغه څو ورځې کېږي چې هلته سیمه کې بمباردمانونه وشو، بمبار وشو د مخالفینو په پوستو او د هغوی په مورچو سنګرونو باندې. هلته والي ویل چې هغوی ته هم زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو لارې بندې دي. او چارواکي همدا وایي چې تر څو دغه لارې نه خلاص شوي مټال او کامدېش ته دغسې امکانات برابرول به مشکل وي.
په برګمټال ولسوالۍ مو د نن ورځې د حملې په اړه له سیمې زموږ د همکار تازه جزئیات واورېدل. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. افغان لیکوال او شاعران د استاد سعدالدین شپون مړینه د ټولو افغانانو په خاصه توګه پښتو ادب لپاره یو لوی ضایع بولي. د کابل پوهنتون استاد محبوب شاه محبوب وایي استاد شپون په وطن مین شخص او د خپلې لیکوالۍ او پوهې له لارې د ډیرو ټولنیزو ستونزو او محدودو مسایلو پر ضد غږ پورته کړو. وتلی لیکوال او د پوهنتون پخوانی استاد سعدالدین شپون په امریکا کې د 50 کلنۍ عمر په عمر پرون له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د کابل پوهنتون له استاد محبوب شاه محبوب سره زموږ همکار صفی الله ستانگزی د ښاغلي شپون پر ژوند او کارونو لنډه مرکه کړې ده.
زم په ډېرې خوښۍ سره خبر شوم چې استاد شپون له دغې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. واقعا شپون د ماستر ادبي دورې او په خاص ډول په افغانستان کې د غورو او مشهورو وتلو لیکوالانو له جملې څخه و. استاد شپون د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي پخوانی استاد و. په هغه وخت کې چې کله ماستر ادبي تیوري بیخي نوې وه، استاد شپون یو له هغو استادانو چې په پښتو ادبیاتو کې د ماستر ادبي تیوري بنسټ کېښود. استاد په داستاني ادبیاتو کې هم خپل قلم ازمویل او واقعا په دغه برخه کې تر ډېره پورې بریالی دی چې شینټاغه گیټیاله دي ته ورته نور آثار موږ د غورو آثارو څخه شمیر نشو. استاد شپون نشتون واقعا په پښتو ادبیاتو کې یو ډیر لوی زایده او یو لوی تشه یې مقبله لشو.
استاد شپون ډیر وخت له وطن لیري او په امریکا کې اوسید او بل اخر ناروغ شو، بستری شو، بیا ساور کړل. د دې دغه ورسته لریوالې له وطن څومره څنګه یو لریوالې او څه فکر کوي څومره بده خپه او خپل وطن پسې؟ او
تیر کال په 2014 کې استاد شپون کابل ته راغله او بیا یې ماته څنګه زه ورغلم کور ته. کله چې ورغلم ماته ویل چې زوی زما اخیری شیبې دی، ډیر زیات خفه یم. نو زه چې کله امریکا م راتلم زه په دې تمه راتلم چې زه په افغانستان کې مړ شم، ځکه چې وې د خاور مې هیڅ کله لسترګو نه لري کیږي. بیا ما ځان سره بوت کابل په هنتون تال ته چې کله لاړو د ماسترینو ته درس ماسترینو سره خبرې وکړې، ټوکی ټکالې مکړې، ډېرې مسایل باندې سره بحث وکړ. له بحث وروسته چې کله راووت نو ماته ویلي چې ته دلته ګرامر خې ما ورته لو وی چې د ګرامر سربېره دلته دوی ته مینه ورزکه، ځکه چې مونږ په خاص ډول پښتانه مینه ته ضرورت لرو. او تاسو په دغه ماسترینو کې ما مینه ونه کته، کوشش وکړه چې مینه ورزکه. دته ما ویل چې استاد زه خو ورته مینه زکه وګوره د مینه په څو ډول دي. کداغه نور مینه ورته زکه هغه خو سید خو د وطن مینه ورکی پیاوړی کا. نو استاد په افغانستان واقعا ډیر مین سره هغه په پښتو مین سره او واقعا یو پښتون او ریالیست انسان.
یو څه په کراته وای دغه د شخصي ژوند په اړه باندې، د زامنو او لورګانو په اړه باندې.
بهشکه استاد رښتیا هم یو دیموکرات او آزاد خیال او آزاد فکر انسان او تقریبا هغه کلونه کلونه په امریکا کې تیر کړی او د غزه له ماحول او د غسري توافق کړو. رښتیا هم دغه بچی هم آزاد خیال او آزاد فکر انسانان دی او مغوی په خپل خوخه باندې هلته ژوند کوي. یو دین چې دلته کله نا کله براغ خبرې وي کولی نو لغه سخت او تنگ نظر انسانانو سره ډېر روان او بسغر دی دا خبره کوله. کداغه کیسه دا غلی کني تاسو ولولې نو ډیر هغه چیزونه چې مونږ او تاسو په دغه عام ژوند کې نه وایو هغه په لیکنو کې په ډیر بربند توګه وړاندې کړو. نو لامد دغه د نظر پراخواله د نظر ازادي او هغه دیموکراتیک فکر معلومی دی شي.
و امریدل چې افغان لیکوالان او شاعران د استاد سعدالدین شپون پر مړینه د خواشنې ترڅنګ وای چې دا د افغانانو په خاصتو غا د پښتو ادب لپاره یو لوی زایده. استاد سعدالدین شپون پرون د 15 اتیا کلنې په عمر په متحده ایالاتو کې لدې نړۍ استرګې پټې کړې. په دې باب مو د کابل د پوهنتون د استاد محبوب شاه محبوب سرګندونه ووریدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو او د افغانستان جمهور ریاست ویله ولسمشر غنی سره په لیدنو کې د اسلامي هیوادونو غنو مشرانو د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلای کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته ویل چې افغان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د ساينس او ټکنالوژي د لومړی ناستې په سنډه کې چې په قزاقستان کې جوړ شوی لیوشمر اسلامي هیوادونو مشرانو سره خبرې کړې دي. سفیر لاستانې ځای پر ریپورت لري.
د افغانستان جمهور ریاست وی د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د غنو هیوادونو مشرانو له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د افغان حکومت هغه ادعاوې تایید کړي چې ترهګری د چا لخوا تمویلیږي او څوک یې ملاتړ کوي. د جمهور رئیس مرسیال ویاند نجیب آزاد پرون شپه آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل د اسلامي هیوادونو په یو وروستۍ غونډه کې د امریکا له نوې ستراتیژۍ پراخ هرکلی او د افغان حکومت د ادعا تایید هغه څه و چې د افغان حکومت موقف تر پخوا او له تمې زیات لوړ کړ.
او چې موږ زلو دي چې برهګر چیرې زلکیږي برهګر چیرې تمویلیږي هغه بیل دي چې موږ خبرې کړو کو نور هیوادونو مشرانو دا شی تایید کوي او د افغانستان او د جنوبي اسیا د فلاد متحده ایالاتونو د ستراتیژي هرکلای وکړي. د ترکیه ولسمشر دا وړاندې هم وکړي چې دوی حاضر دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ مزګلتوب وکړي. په دوم برخه په دوه مناسبت کې قزاقستان جمهور رئیس نوې ستراتیژي هرکلای وکړي او د دې ترڅنګ د ټینګار وکړي چې د افغانستان کې د سولې او ثبات دراوستو لپاره د هر ډول ممکنه همکاري راړي ورکړي. دا هغه څه و چې د افغانستان پوزیشن تر هغه هم لوړ کې چې موږ توقع درلوده.
افغان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د ساينس او ټکنالوژي د لومړنۍ ناستې لپاره د قزاقستان مرکز استانې ته تللی و. ولسمشر غنی په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ له لومړۍ شیبو د سفر تر پای د ترکیه، قزاقستان، ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره ولیدل. د ارګمانی په یو بیان کې راغلی چې افغان ولسمشر پرون مخکې لدی چې افغانستان ته راشي د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره هم د دوړو هیوادونو ترمنځ پښته اړیکو له هغې ډلې اقتصادي او ترانزیتي همکارۍ خبري وکړي. د اسلامي هیوادونو د ساينس او ټکنالوژي د کانفرنس په سنډه کې د ولسمشر لیدنو ښکاری چې د تر ډیره لګونډي هیواد پاکستان سره د افغانستان پر امنیت شوي سیاسي تحولاتو او نورو سیاستونو تمرکز درلود. لکه څنګه چې د ولسمشر برستيال ویاند نجیب آزاد ویل افغان ولسمشر د ترکیه د ولسمشر له هغه وړاندیز هم هرکلی وکړ چې غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو په برخه کې منځګړیتوب وکړي.
د ترکیه غوډه یو هیواد چې هغه په سیمه کې یو مطرح هوا دی بلکې د پاکستان سره هم شي اړیکل دي. موږ توقع هم دغه چې په پاکستان باندې د ډیپلوماټیک فشار اولی او پاکستان دته اړباسي چې د ترهګرو بلخصوص د طالبانو په تنظیمو چې پاکستان کې دي او پاکستان کې تمویلي جي د یو څو پاکستان لاس وکړي او د افغانستان د هغه مبارزې چې د ترهګرۍ په وړاندې پرمختیايي دغه حمایت وکړي. دا چې ترکیه به دا رول څنګه لوبوي کار خبر ده چې دا د ترکیه په پالیسۍ د ترکیه په دوړخیزو ناستو او د دې د پاکستان سره په اړیکو باندې اړوري اما موږ ډاډمن یو کنن وی چې سبا یو پاکستان باندې تلکیږي چې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د ولسمشر ممنون حسین او د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ناست جزئیات خبره کړي. د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان لمخې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې د پروسې په اړه د خپل هیواد له هڅو یادونه کړي او ولسمشر اردوغان هم چمتووالی ښوولی چې په افغانستان کې به د سولې د پروسې او د پرمختګ لپاره اړینه همکاري وکړي. پاکستان په داسې حال کې د سیمې په خاصه توګه د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو یادونه کوي چې دا هیواد د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر وخت د همدې ژمنو د نه پوره کولو لپاره سخت پړو بلل شو. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل پاکستان میلیارډونه ډالر له ترهګری سره د مبارزې په نوم له امریکا اخیستي خو په دې برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. ترامپ ویل پاکستان هر ورځ هغو ترهګرو ته پناه ورکوي چې د افغان حکومت پر ضد وسلوال مخالفت کوي او امریکایان ګواښي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د خبرونه په دې برخه کې ل نوریاس نوری څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او ورسپانو د افغانستان پر حالت خبره کړي.
د کابل واټونه بیا هغه تشدد په سر اخیستی و چې هر کال د کورنۍ جګړې یاد تازه کوي. نیویارک ټایمز او ورسپانه تر دې سر لیکلاندې په یو مطلب کې لیکي د سپتمبر 9 نیټه د ګډوډۍ او بې نظمۍ په یو کلنی دود بدلیږي. ورسپانه زیاتوي کابل په دې ورځ د همداسې یوې صحنې شاهد و چې د حکومت د کنټرول نښه پکې ډېره کمه وه. د کابل واټونه په چړو او کلشنیکفونو سنبال ځوانانو په سر اخیستي وو. هوایي ډزې کولې او اوسېدونکي چې اکثر یې په خپلو کورونو کې وو داراول. د نیویارک ټایمز په وینا د دې پر ځای چې د سپتمبر 9 د افغانستان په تاریخ کې د یوې مهمې ورځې په توګه یاد شي، ځکه په دې ورځ په 2001 کال له طالبانو ضد قومندان احمد شاه مسعود د القاعده لخوا ووژل شو، کال په کال دغه ورځ د مسعود د یاغي پلویانو د قدرت په ننداره بدلیږي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په کابل کې دغه ګډوډي هغه هم په داسې وخت کې چې طالبانو پر ښارونو او ولسوالیو فشارونه زیات کړي، د دې نښه ده چې افغان سیاسي مشرتابه پر غیر دولتي ډلو په کابل کې هم نفوذ او کنټرول نه لري. نیویارک ټایمز لیکي پولیسو ځان بې وسه ګڼلی وو. د روغتیا وزارت ویلي چې 15 تنه په ډزو کې ټپیان شوي او درې ماشومان هم موټر ووهلي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا ویلي چې 6 تنه نیول شوي او د نورو په لټه کې دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د ولسمشر اشرف غنی ائتلافي حکومت چې په وړاندې پر لپسې مظاهرې شوې دي، د شمال له ډلو سره دي او ګډ دریس په موندلو کې له ستونزو سره مخامخ دی. غنی ته چې یو ټکنوکرات دی او د ژوند ډېره برخه یې په غرب کې تېره کړې، اکثره کسان په دې نظر ګوري چې هغه پر خپلو اصلاحي پروګرامونو کې دومره ډوب دی چې د زیاتېدونکي سیاسي کړکیچ خطرونو ته هیڅ متوجه نه دی. د نیویارک ټایمز په وینا په همدې ورځ چې کابل ګډوډۍ او بې نظمۍ په سر اخیستی و، غنی د ملګرو ملتونو په دفتر کې د بیا رغونې او د مرستو پر پروژو پراخ بحثونه کول او مازدیګر قزاقستان ته د سفر په هدف د کابل هوایي ډګر ته په هلیکپټر کې ولاړ. تورنتو سن ورسپانې د هغو افغان ترجمانانو مسلې ته پام اړولی چې په افغانستان کې له کنډایي ځواکونو سره کار کړی دی. لیکوال جو وارمنګټن لیکي ښه خبر دا دی چې د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودیو اوس زموږ پر مبارزې پوهیږي چې غواړو افغان ترجمانان وژغورو، خو د هغه په وینا بد خبر دا دی چې هغه په خپله نه غواړي په دې کار کې مداخله وکړي. تورنتو سن لیکي طالبان او د اسلامي دولت سخت دریځي هغه په لسګونو افغان ژباړونکي تعقیبوي او هغوی او کورنۍ ته د مرګ غواخونه کوي چې موږ په افغانستان کې شاته پرخېدی. د ورسپانې په وینا هدا اقل کار چې موږ دوی ته کولی شو دا دی چې کاناډا ته په قانوني توګه د دوی او د کورنۍ د تلو لپاره په غوښتن لیکونو کې مرسته وکړو.
نن د سپتمبر 11 ده، د 2001 کال د سپتمبر په 11 یعنی په همدې ورځ د امریکا پر متحده ایالاتو تروریستي بریدونه وشول چې له 3000 زیات کسان پکې وشل شول. امریکا له دې بریدونو وروسته په افغانستان کې د القاعده خلاف او د طالبانو د رژیم د نسکورو لپاره پوځي عملیات پیل کړل او پر افغانستان حمله وکړله. د توریزم پر ضد مبارزه هم دوام لري، خو په ترس کې په دې کلونو کې د افغانانو ملکی وشنه هم په همغه اندازه دوام لري. په دې اړه پام وکړئ د محمد حدیث پردیس ځانګړي ریپورت ته.
په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا له مبارزې 14 کاله تیریږي، خو لیدل کیږي چې د هر کال په تیریدو د دغه مبارزې په جریان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبل زیاتیږي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر له لوري خپاره شوی ارقام دا ښیي چې د 2001 میلادي کال راهیسې د روان کال د اګست میاشتې تر پایه 6000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د میاشتې د 12 نیټې پیښه د دې لامل شوه چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په هدف یو ائتلاف رامنځته شي او نږدې 140,000 بهرني ځواکونه افغانستان ته د القاعده شبکې او طالبانو پر وړاندې د مبارزې لپاره راشي. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په دغه موده کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نه وړاندې کوي، خو وایي د نړیوالو همکارانو په مرسته د تروریزم پر وړاندې جګړه کې بریالي وو. د دغه وزارت وین دولت وزیر ازادي رډیو ته ویل چې وسلواله مخالفینو نه شوای کړی چې په دغه هیواد کې خپل لوی هدفونو ته ورسیږي.
وطای مصلی افغانستان افغانستان امي اهداف سومي ازيار اهداف بزرګي ازيار
د وی د افغانستان وسلواله قوتونو وکړای شول چې د تروریستانو لوی او شوم هدفونه ناکام کړي. هغه یو نه کړای شوای چې په افغانستان کې لوی تروریستي مرکزونه جوړ کړي او یا هم ولایتونه او یا ولسوالۍ سقوط کړي او مرکزونه پکې جوړ کړي. هغه په خپل استراتیژي او پلانونو کې ناکام شول او ډیر ژر له مطلق ناکامۍ سره مخ شي. شپاړس کاله وړاندې په نیویارک، واشنگټن او پنسلوانیا کې د حملو له کبله په یوه ورځ شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. د 2000 لومړی کال د سپتمبر د میاشتې په 11 نیټه دوه الوتکو په نیویارک کې د نړۍ سوداګریز مرکز او یوې الوتکې د امریکا دفاع وزارت په نخښه کړو. څلورم الوتکه په پنسلوانیا کې سقوط شوه. دغه حمله د القاعده شبکې د 19 غړو په واسطه په امریکا کې ترسره شوه. له هغې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د پوځي حمله پریکړه وکړه. لیوی میاشتې وروسته د طالبانو حکومت چې القاعده شبکې ته په پناه ورکولو توران و ډنګ کړ. څو موده وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې د سپتمبر د میاشتې د 11 نیټې پیښې په افغانستان کې پلان شوی وي او که دوی له دغه هیواد ووزي د القاعده، داعش او نورو ترهګریزو ډلو لپاره به خلا رامنځته شي. په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت د معلوماتو له مخې د 2000 لومړي کال راهیسې تر دې دمه 3400 تنه بهرني سرتیري وژل شوي چې 2346 امریکایان دي. دا مهال په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالتونو 8400 او د ناټو د غړو هیوادونو 14400 سرتیري موجود دی او ټاکل شوی چې 4000 تازه دم امریکایي سرتیری هم افغانستان ته واستول شي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان وایي چې په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو چلند فوق العاده دی. جنرال جان نیکولسن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانانو قرباني او تپکتو بدوي د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. د وی مونږ به په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر زیات کړو. هغه مسله چې غواړم واضح کړم دا ده چې دغه مبارزه مشري د افغانانو په لاس کې ده او هغوی ښه کار کوي. مونږ د هغوی له پرمختګونو خوښ یو. په لومړی ګام کې د هغوی ځانګړو ځواکونو چلند فوق العاده دی. هیڅ یو جګړه نه ده بایللې او نه به یې وبایلي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې افغان حکومت د 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې تر وروستۍ نیټې د افغانستان پر 15% خاورې نفوذ درلود. په دغه راپور کې همدارز راغلی و چې د حکومت حاکمیت کم شوی او طالبان د افغانستان د خاورې پر شاوخوا 11% حاکمیت لري او په ورته وخت کې پاتې نوره برخه یې د منازعې په حال کې ده. همدارز شاوخوا درې میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې په 2015 او 2014 میلادي کلونو کې له 15000 څخه زیات افغانان وژل شوي دي. خاغلی غنی د کابل د پروسې په ناسته کې ویل چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان د تاوتریخوالي له کبله مهاجر شوي. خلک بیکار او ناهیلي دي او افغانستان د غمجنو میندو او یتیمو ماشومانو څخه ډک دی. نوموړي همداراز ویلي چې افغانان د تروریزم پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو له 20 نړیوالو تروریستي ډلو سره مخامخ دي. محمد اشرف غنی ویلي چې د تاوتریخوالي په زیاتېدو د هیواد اقتصاد وده نشي کولی او ټینګار یې کړی چې یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ او عملیاتي پلان ته اړتیا ده چې تروریزم له منځه یوړل شي. افغانستان کې د ملکی وګړو د زینو قربانیانو عزیزان وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې قاطعیت نشته. صدیق ساحل د 24 کلنې ناجیه پلار دی. ناجیه 2 کاله وړاندې د کابل د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د فاینست په نوم پر یوه پلورنځي په انتحاري حمله کې ووژل شوه. نوموړی له حکومت څخه غواړي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي ځانګړي تدابیر په پام کې ونیسي. دی وایي هره ورځ شاوخوا 45 سرتیري او 100 ملکی وګړي منځزیز مکه او باغونه ویجاړیږي. د خلکو د خوخیو پر مراسمو غیر مسولانه هوایی بمباری کیږي. افغان دولت باید د قانون د حاکمیت په اړه خپل پام متمرکز کړي. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې او د عامه ځایونو له هدف ګرځېدو اندېښنه لري. دغه کمیسون وایي بلال صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د جګړې پر مهال په جدي توګه نړیوال قوانین مراعت کړي. دی وایي د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو په ځانګړې توګه د جګړو پر محل د هغوی له جوبلې دوندې خمنې و ورستر بلې عامه ځایونه روغتیایي مرکزونه او د اوسېدو ځایونه هدف ګرځول کیږي چې د نړیوالو قوانینو سره ښکاره ټکر لري او مونږ هیله منو چې د جګړې ښکېلې خواوې نړیوال قوانین په هر اړخیزه توګه مراعت کړي. د پوځي چارو کارپو امر الله امان ازادي راډیو ته وویل چې له همدې کبله ملکي مرګ ژوبله زیاته ده او جنگ هم جدي شوی.
فکر کوم چې هغه سازشونه چې پکې وو هغه سازشونه باندې په جز دې چې افغانستان کې جنگ دی سو په جز دې چې افغانستان به چند تبه سول نور څه لاسته راوړنه نه درلودله. امیدوار یم چې د نوی رئیس جمهور یا نورې اداره چې مابین د ایالات متحده امریکا کې راځي او کومه ستراتیژي چې دوی د یو منځمهاله لري امیدوار یم چې هغه باندې دقیقه توجه وکړي.
یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې 14 کلنه جګړه له ځینو لاسته راوړنو سره هم مل و او د تروریزم او افراطیت شدت ته په کتو دوام هم ضروري دی. سیاسي کارپو برنا صالحی ازادي راډیو ته ویل چې مبارزه یوازې جګړه ایز نه بلکې له سیاسي ډیپلوماټیک او همداراز د اسلامي او لویدیز نړۍ ترمنځ د ویلو اجماع پر رامنځته کول هم کېدای شي چې دوام ومومي. نوموړی وایي چې د امریکا متحده ایالات باید په دې برخه کې ابتکار په لاس کې واخلي او د ترهګرۍ پر وړاندې دغه نړیوال حرکت تعقیب کړي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د خبرونه دوهمه برخه ته رسیدلې او ته به شوې دي پام وکړې د مهمو خبرونو لنډیسته. له نورستان څخه راغلی راپورونه وایي چې نن سهار سلګونو وسلوالو چې د چارواکو په خبره پاکستانی سرتیری او پخوانی افسران هم پکې شامل دي د برګمټال پر ولسوالۍ پراخ بریت پیل کړی دی. ټاکل شوی ده چې نن په نوې ډیلی کې د هند او افغانستان د ستراتیژیک شراکت د شورا غونډه جوړ شي. د افغانستان وتلی ادیب او ناول لیکونکی استاد سعدالدین شپون د 85 کلنۍ په عمر په امریکا کې وفات شو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په فلوریدا ایالت کې د ایرما د طوفان له امله د غلطه خواشینی څرګنده کړې ده او د هر ډول مرستو ډاډ یې ورکړې ده. شمالي کوریا خبرداري ورکړې چې کا واشنگټن وتوانې چې پر دې هېواد د نورو سختو بندیزونو لپاره ملګري ملتونه راضي کړي نو امریکا ته به دومره درد ورکړي چې په خپل ټول تاریخ کې نه وی لیدلی. او د مکسیکو د کورنیو چارو وزارت وی د هیواد په جنوب کې د پنځشنبې ورځې د زلزلې له امله د مړو شمیر نوي ته لوړ شوی دی. د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټونو نس پروګرامونه د خبرونې په پاتې برخه کې اورئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کو زما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د پکتیا ولایت د یو خونکي کریم الله په ستونزې خبرې کوو. دوی دا او د پښان په سلګونو هاغه خون کوچی په خونځي او لیسو کې درس ورکړي خو له کابو یو کال راهیسی حق زما نه داخسته. په دې اړه د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د وزارت لخوا د پکتیا ولایت د خون کو بودیجه ستول شوی او دغه ستونزه د پکتیا ولایت مسؤل ادارې هوار کړي او د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې دغه خون کې د ولایت مقام ته مراجعه وکړي چې د ستونزې اواره ته تدابیر ونیول شي. لومړی به د خون کې کریم الله، ورپسې به د پوهنې وزارت د چارواکو او بیا به د پکتیا ولایت د مسؤلینو خبرې واوري. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور تاسو سوګو د کوم زینم ټلیفون کړي؟
زما نوم کریم الله جعفر، د خوست ولایت مرکز څخه می تاسو اړیکه نیولې.
مشکل دې څه ده؟
مشکل مو دا غدا زه یو حق زخمه خون کې تقریبا مونږ د 1395 هجری شمسی کال دی ورسته روبه ماش مونږ ته اوسه پر نه دی خسته
سو کال کیږي چې تنخواه نه دا خسته
د 1395 دی ورسته روبه ماش مونږ ته اوسه نه دی تقریبا 19 میاشتې کیږي
په کومه لیسه کې خون کې
د شمال پیرانو د نسوانو د شمال پیرانو د نسوانو علي سي خون کړم
څومره وخت کیږي چې دلته تدریس کوي
تقریبا دلته دوه کاله مې نور پر کیږي
د دې نه مخکې د اقزامه اخیسته
او د دې نه مخکې ما اخیسته د نوي حکومت پر تک سره موږ حق زخمو کې زیات مشکل جوړ شوی دی په خو موږ ته حق زخمه په وخه را کول کیده اوس زموږ حق زخمه ډېر ځندېږي او د بهاني برخه نور هم د زوف په طرف روانه ده
علاوه د دې نه بل چیرې کار کوي
داس نور کار نه کوم بازو کورد ورزم ته شخصي ډول دوی ته درس وایم هغه کلوي کار نه بس یوازې موږ د هېڅ سرچینه د حق زخمه ده
ښه استاده دا مشکل د سرمعلم یا مدیر د لیسې ته وویلې
او موږ همشه د سرمعلم سره د مدیر سره په تماس کې دوی وایي چې موږ هغه ته امنیت ته ووایو هغه موږ ته مثبت ځواب نه راکوي بس په تمه تمه نه درکو نه درکو په دې کې موږ یولس میاشتې پوره شي
دلته خو د پوهنې ریاست به م وي یا د پوهنې مدیریت به وي که نه په ولایت کې
او ستا او دلته زوف ته بیخي دلته تو کار نه کوي بس د خلکو باندې وخت تېروي نن سبا یې درکو سبا یې درکو تقریبا موږ ته یو وعده راکوي چې د کوچني اختر نه مخکې معاش درکوو ته اوسه پرې نه درکړه
څو کسان یې یوازې که نور استادان هم شته
نه د خوست د مرکز ټول حق زخمه خوونکي همدارنګه د ولسوالیو اړوند ټول حق زخمه خوونکي پاتې دي
د دې شمېر به څومره څو استادان به وي
سلګونو دي د کلیاج سلګون نه هم واوړي بیخي زیات دي
والي صاحب ته همدا عرض وړاندې کړی
نه موږ د ښوونکو سره د سرښوونکو سره همدارنګه د مدیر صاحبانو سره په تماس کې هغوی وایي چې موږ تاسو مشکل حل کوو خو هغې سره موږ پرله پسې اړیکې نیسو هغه وایي چې موږ ته ځواب نه راکوي کا ولایت مقام ته ورتګ یې موږ دپاره مشکل ده ځکه چې هلته موږ ته اجازه نه راکول کېږي ورته لاړ شو هغه راته وایي تاسو خپله ستونزه د خپلو ښوونکو سره د خپلو سرښوونکو سره او مدیر صاحبانو سره شریک کړئ
نو مدیر صاحب د لیسې څه وایي چې د دې ستونزې د حل دپاره مې اقدام کړی که نه
قانع کوونکی ځواب نه راکوي بس موږ باندې چې یوازې وخت تېروي نن درکوو سبا یې درکوو په دې کې ولس میاشتې تېرې شوې
مسله ټوله په مرکز پورې ارتباط لري نو
او دا غایز په هند ریاست پورې همدارنګه او د بودیجه هم راغلي او دلته زوف ته اداري زوف ته او څو خپل مسؤلیت په سم ډول نه ادا کوي همدا وجه ده چې موږ مشروعات تر ولس میاشتې وځنډې ده
دا اقزامه دې نه ده اخیستې څومره مشکل سره مخامخ کړي
هر دکاندار موږ باندې پور لري حتی نور مجبوری چې بس دا مقدس وظیفه پرېږدو بل داسې کار وکړو چې هغه زموږ د کورنۍ عواید یوازې نه ځپ راغلي ځکه چې موږ د زیات زموږ د کورنۍ یوازې زه یم چې د عاید یوازې ذریعه ګرځېدلې نور زموږ نه پرته نور پلار مې سپینګیری ده او نور وروڼه مې محصلین دي موږ د بیخي زیاتو ستونزو سره لاسته او ګرېوان یو حتی نور موږ د دوکاندارانو سره د مخامخ کېدو توان نه لرو
ستا غوښتنه اوس څه ده چې موږ کومې ادارې سره په تماس کې شو چې دا ستا مشکل حل شي
د پوهنې ریاست پورې همدارنګه تر وزارت پورې باید موږ مشکل ورسول شي موږ ته معاش باید نه راکول کېږي
ښه ستا ستونزه به شریکه کړو د پوهنې وزارت له مقاماتو سره به یې شریکه کړو
ډېر مننه د ازادي راډیو د قدرمنو کارکوونکو څخه نړۍ مننه چې زموږ د ستونزو په حل کې مرسته کوي او زموږ غږ مسؤولو ته رابطه رسوي
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت لوایاند موجب مهرداد سره شریک کړه جناب مهرداد صاحب په مرکز ولایتونو کې د اقزامي خوونکو پروسه څنګه ده
د اقزامي خوونکو په هر ولایت کې د هغه ولایت نیاز پر اساس استخدامي دي ځینې موارد متاسفانه د معارف د ولایتي ریاستونه د نیاز نه ډیر استخدام کړي دي یا دغه د بودیجې چې دوی ته په نظر نیول شوي وو د هغې نه ډیر حق ذهني معلمان استخدام کړي وو دا یو مشکل پیش کړی وو چې مونږ خپل تفتیش هلته استولی دي او دوی مونږ ته ګزارش راولی دي او د هغې د ګزارش پر اساس انشاءالله چې نقض ذهنی استادان مشکل حلو
جناب مهرداد دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د پکتیا ولایت نه د کریم الله په نامه یو ښوونکی آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې تقریبا د 1395 کال د اخره ربع نه په دې خوا اقزامه نه ده اخیستې او همدا اوس هم تدریس کوي په ځینو ښوونځیو کې
بله هغه کسان چې د دوی د معاشونه د تیر کال نه پاتې شوی دي د هغوی معاشات د تفتیش د نظر پر اساس او د گزارش پر اساس حتما ورکول کیږي. هغه کسان چې سه کال دا مشکل لري دا مشکل حتما د ریاست معارف مشکل دي، ځکه چې مونږ د دوی تفتیش منظم توګه دوی ته استو او په دې اړه کوم خاص مشکل نه لرو. حتما کوم مشکل چې دي ریاست معارف کې.
جناب مهردت، یان داسې امیدواری شته، داسې تمه شته چې دغه استادانو مشکل به حل شي؟
ان شاء الله حتما کټګوري کې شاملېږي او د هر یو کټګوري د حلولو لپاره حل لار لرو. ان شاء الله دې مشکل حتما حلېږي.
ډیر زیات تشکر.
مننه.
د دې ستونزې په اړه مو د پکتیا د والي لویاند عبدالله حسرت نه هم وپوښتل. جناب حسرت صاحب، د پکتیا ولایت نه یو خون کې تلیفون کړی چې د 1395 کال د وروستۍ ربع تنخواه نه ده اخیستې، دا حق زمایي خون کې ده. د پوهنې وزارت وایي چې بودیجه هم ولایت ته رسیدلې، په دې سکه مې ستاسې نظر غوښت.
د پکتیا د ولایت مقام دروازه تل خلاصه وي، د سهار له 8 بجو نه واخله تر ماخوستنه پورې موږ د دوی په خدمت کې یو. ښه به دا وي چې خپل ارزپاڼه او خپل شکایت را ورسوي تر څو دای حق بجانب وي، د خپل حق ورسیږي. نو انشاءالله د دوی ستونزې به بررسي شي.
حسرت صاحب، دا وایي چې یوازې نه دی بلکې د سلو نه زیات دغسې ښوونکي دي چې اقوزامې درس ورکړی لیکن حقوق یې نه دي ورکړل شوي.
موږ د معارف ریاست د کارمندانو سره او له رهبرۍ سره هم ناسته کړې دي، هغوی سره مو په بېلابېلو برخو باندې دغه ریاست کومې ستونزې لري، کوم مشکلات لري، کوم کمبودات لري، په دې باندې مفصل بحث کړی. ټول استادانو په نمایندګۍ کولای شي یا ټول په جمعي شکل کولای شي چې مقام ته رجوع وکړي، او که دغه ستونزه واقعي موجوده وي انشاءالله زه دوی ته ډاډ ورکوم چې ستونزه به ډېر ژر هواره شي.
ډېر زیات تشکر.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د پکتیا ولایت زینو خونکو د حق زامې د نتر لاسه کولو نه شکایت کړي، او د پوهنې وزارت چارواکو وویل چې د دوی بودیجه پکتیا ولایت ته استول شوې ده. او دا مهم واوریدل چې د پکتیا ولایت چارواکو وویل دغه خونکو د ولایت مقام ته ورشي چې ستونزو ته د حل لارې پیدا شي. درنو اوریدونکو، دا و د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په لټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام درنومینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو. یو شمیر دوستانو پیغامونه پریښدي چې وایي ورک کسانې پیدا کړې دي.
سلام علیکم ازادي رادیو ته سلام وایم. ما زه ورک ته سامولان میږي د شهرستان د ګردیز ولایت هم د پکتیا د ازادي رادیو ته ټلیفون کړم چې ما سره یو ورک دا کوم د سامولان میږي شپږ میاشتې کېږي د ما زوی دا کا تلیفون چې درته کړی دا کړی ما شمېره دې زه ته ورکړله او ما ته تلیفون وکړ. ډېره مهرباني به دي او دغه به م ډېر ثوابونه وي. زه دا شپږ میاشتې دغسې ګرد ورکې ګردنه دوه وارې کندهار ته لاړم، غزني ته لاړم، هر جایو ته لاړم، هېڅ معلومات ما ته نه کېږي. خو که دغه معلومات دغه سړي دغه تلیفون ما ته وکړ ډېره مهرباني به وي. سلام.
وعلیکم السلام وروره. د همغه ورور پیغام دا دی.
جناب بلا د ننګرهار ولایت د درنټې نه تاسو سره به تماس یم. او یو انسان لا په نامه چې د ژبه ګونګ ده او شپږو میاشتو مخکې د ننګرهار ولایت درونتې په کلي کې او ما ولیده او که د هر چا یې نو په نور ولایتونه در پسې نه لټوي او د ننګرهار ولایت دی بس چې ورپسې ولټوي کېدای شي خپل عزیز یادو چې خپل زوی ترلاسه کړي.
او د دې دوست د ټلیفون شمېره دا ده 0 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 باول وورو
بله او بخیر زه دا یو سرنګ لکه د ایران نه چې راوستی و یا پیدا شوی د عراق کې دی صدیق قد لري لږ چې هغه کوي د هغې نوم چې دی شکر الله دی والا دی محمد شاه خان د قندوز د ولایت نه دی د محبس د سرنګ کې د محبس کوڅه کې لکه هماغه ذکر دی وسیږي هغه هلته اوسېږي یو زوی لري چې ایمان نومېږي تاسو هغه ته ووایي همدغه زمونږ سیمې سره که هماغه نفر یې همدې شمېره باندې زیات
مننه خورې د هغه کس پیغام چې تاسو یې یادوي یو ځل بیا خبروم کدی سي همدا پیدا سوی کس هغه وی چې تاسو یې لټوي له هرات څخه د دوست تیروري دغه پیغام راستولی وو
هرات څخه فضا زما تر کوم تاسو ته دلته هرات ترمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی نو غیر ارادي خبرې کوي خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی جگ سڑے خوبصورت تیار دے راغلے تحرات پر ٹرمینل کرے نو کچیری دادا آکس مست درواز تو ہم کاری بزم کو داغ ہم کاری تھا کہ وہ کسی دا ہر چاہ وہ تو نہ تو ایک داغ دا لوگر یا دا کناڑ دادا کو منتی کو بولما شاید دادا کو منتی کی تو آگے دی کچیری رہ ہو گیا پتا اس مارز میں سر تماسین کہ مجھے ہاتھ درواز تو آگے دی تاکہ داغ ہم کاری اسرو
من نورور تاسو خپل شمیره نه ویلې نو زبې اوریدونکو ته اعلان کوم 0 او یا شپږ پنځوس نه ویشت دوه سو پنځه دېرش
السلام علیکم زه محمد اخلاقی د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د پساو ته خبره کوم زه د والک په معلومات لرم شپولان میش بوریس ترګی دی جړمخ یدی ومره ولس کال د دی وای چې د ګریشر اور کوم کور می په دغه کې د ماما کریس کې کدار مسلمان ورور زما سره د پدج شمیره اړه کوي چې لږه شمیره د 0503 55 9 0 0 چې لږه شمیره د 0503 55 9 0 0 دا د ټلیفون شمیره د خدای په
السلام علیکم زاد کاجان خبرکم زمون ولایت نه دلیل خلای اسنه کینه زه د یو کس په حق معلومات لرم چې د ځان سخی ماری پکې پاکستان کې ماته ادرس معلوم دی پته راته معلومه ده د ځان د کندهار د ولایت ارغنداب د مصالی د لی تعظیم ماری پکې دا د 15 کال کیږي چې وایزه د خپل کور نه راوتلی یم دا کور ته نه متلی و ستنجری دي ارسله چې د دغه سړی پاک معلومات واړی ماته په دغه شمیره زنګ ووی چې پر وسته و اته تلی 2 3 5 تاسو ته توجه نه مننه السلام علیکم
سلامونه علیکم هلی قلمونه هم کارانو په انګلستان د جولای باندې دا د ورکوشو ځان بخبرون کی تاسو د چارپارټ باندې یو پیغام چانه شرکړه د محمد غفران ولدی کورسید د نورګل صالح مدار داری که د دغه شماره کوم چې اعلان شوی و مونږ ته بیا تکرار کړئ یا دغه شماره باندې مونږ سره اړیکه ونیول شي 0 5 4 3 9 نو ډیره مننه کوم
بلے السلام علیکم د غبی ردو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم فارم د یو شخص په حق را معلومات تر کړم او کله چې یو شخص یو انجلی اختطاف کړي و سهري په اکل غوړ معلومات تاسو در کړم او هغه کس طرف کندهار سیدون کې دی او انجلی والا کول چې انجلی لار کورنۍ څو پیغام شي دی د دې ځمار نمبر سره اړیکونه شي چې د دې اکل د اصول اسلام د کایوس کني معلومات ورکړم ډیر مننه
لکه د هر څه د دې اوریدونکو د ټلیفون شمیره ده 0 8 0 2 3 8 اوس هم تاسو هغه پیغامونه اورئ چې تاسو خپل اورک اسان پکښ لټوي
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1 یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1 همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115
اولین در خیلی ما دی سبز نه دلته و نفر نه درک شوی دی خپل ولایت نه چی نومی گل نواز ده ولد شان نواز نه دی وای چیز دی ننگرهاری ما در چلور میست کهی نه درک شوی پی من پا کلی که گرزی که چوک غواری چی دی معلومات واخلی اینو در شماری تر زنگوی 0-5-233-1-5-3 دوباره تکرارون 0-8-5-2-3-3-1-5
زما مدلان لپاره ولایت د کلستان ولسوالۍ زما کاري راز ما جام په نامه کې ورکړی دی په دغه نام په دغه نمبر ما ته زنګ وي 0-8-0-2-0
السلام علیکم زم رام شارم زریم د غزنی ولایت د ابي بند ولسوالۍ توجنه لکلي تازه رادیو ته پیغام ثبتوم مو یو دوست دیر سکال مخکی این حدار کسوائی ده یا عبدالرحمن تنامه ده که چا تا جا عبدالرحمن تنامه معلومات بی میاده از معرفت تخفل عبری مو ده میربانی لمخی دی پا دوش میره لمو سر اڑی کونی سی سی پر وصو ونی بی انزد سوی وولس وصو شپگنی بی
زم احمد اکبر ده کندهار ولایت پنجویر سوالی سه خبر کوم ما ورور دا درې څلور کال کېږي چې نه درک دی موږ چې نه د مرګ او نه د ژوند درک ده که دوی خپله دا اعلان اوري یا بل څوک د په اړه معلومات لري ما ته چې په دغه شماره زنګ را ووهي 0-8-0-8-1-2 شماره یې بار بیا 0-8-0-8-1-2 السلام علیکم
ایا موږ یو ورکه دا د هغه نیمېږي سینماوا نیمېږي دای سوی والا دا دای مخوري دا دای دا ډېر جار لس کاله مو شورک دا که چیرته موږ هغه غاړې زې شر اکبر زوی د ګر اکبر نو سه ما ما ته پدې شمیرې زنګ وای چې پروا یا یا یې سات سو شل فلورا ته چې پروا یا یا یې سات سو شل فلورا ته او سلام
السلام علیکم یا ګل محمد خبره کوم د هلمند ولایت څنګه د ورسوالۍ څخه زما ورور دی د نور محمد په نامه د کلار نوم یې تور اکادي سهار څخه معلومات دي دغه ټلیفون شماره چې مستر زنګ وهلې دي په دغه شماره د مستر زنګ وي په افغانستان کې وي په پاکستان کې وي په ایران کې وي او سلام زړه کرکین ته سلام
السلام علیکم جور تخیر زه د کندهار ولایت څخه حافظ احمد محمد ما یو اخشي ورکني عبدالمحمد نمیږي چې د 15 کالو دی د اسافي تکلیف له کبله نادرکه دی که هر یو ورور معلومات ولري په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي 0-8-12-16 شمېره یو ځلې بیا 0-8-12-16 یاد دې لري چې 1000 افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي
بلی السلام علیکم زه نصیب الله جان د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه سره تلیفون په لین یم د ازادۍ د راډیو څخه مې دغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي زما یو ورور دی چې نوم یې احمد نذیر دی تقریبا دا 3 کېږي چې د کور څخه نه درک دی د 8 دی نن هر چا که په دې حق معلومات لري یا یو بل ځای یې یا یو بل ځای زما آواز اوري یا په خارج کې که دلی که په کندهار کې نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي زما د ټلیفون شمېره ده 0-2-9-9-8-2-4-4 هر شاکه قضاقه شپیره ما تا زنگ ولی لازر حبوانه شینی و کنچیجه دختای پامان
السلام علیکم
الحمدلله زکم د پراده ولایت د شیوان د کلی تر تا ته ځنګو یو سنځل پلان مو دی ورک دی د سلطان اخون نمیری د خان محمد بابو زوی دی د پراده ولایت د شیوان د کلی اوسیدونکی دی ته و پاکستان ته په دروازې باندې نه دراخسته و دی هر مسلمان کولی دی دغه شمالی ته د ځنګوي سپر و سپر دو و سپر شپږ څلور درې دغه شمارې ته دي هر مسلمان کولی دی دغه شمارې ته دي زنګ وي بله شماره سپر و اته و نه سپر و دوه شپږ
ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم خدای دې وکړي چې زما اعلان تاسو نصر کړي ماته نماز ما یو زوی دی عمران په نامه دی شبرغان دی جوزجان دی ولایت څخه د جغسای د زرګرخانی د مدرسې د جامع جمعه څخه په خسر دی خلل د دماغ وو د کور نادرک سوای د عمران نومیږي ستارس کال عمر ده د اول وکاله کیږي ترای تم ده هیڅ تر کې نسته هر مسلمان ته معلومات دي عمران په نامه په داخلي یا په خارجي او کچيري بندي یا له هر چا سره په کوم کور کې مزدوري مونږ ته په دې نمبر معلومات راکې 09 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الو السلام علیکم زه د هلمند ولایت خبرې کوم جمعه خان نیغم او زما یو پلار کیږي تقریبا یو نیم کال د کور نادره کړی هېڅ معلومات پاته او د دې د نه لرو او سار یم په ټلیفون نه خلاصېږي تقریبا د شپېتو کالو دی سنګرې سړی دی د کور نادره کړی هر مسلمان ورور سره د ده په اړه معلومات لري یا یې لیدلی وي یا د چا سره کار کوي خو هغه لاندې شمېره زموږ سره د اړیکې ونیسي صفر اووه څلور اووه نه شپږ اووه اته څلور شپږ بله شماره د صفر اووه دېرش درې اووه شپېته شپږ څلور السلام به احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالی د سروان کلا د بوستانزو وسیدون کیم زما یو داکا د زوی زوی دی چې د عبدالقدس دورانی زوی دی آیت خان میوزی مشهور پوریو اته کال مخکی د لشکرګاه په شار کې د ساکان په سیمه کې نه کاڅه وی دی نو ژره وبریته شایع چې یا براغلی و یا بنده و نو دغه الکس دا څو کالو رئیس چې هیڅ پاته نه معلومیږي او دغه الک تر نامه کښته سوی وو په کوچنیوالي کې سوی وو نو دغه الک ورک دی اوس یې مور پلار ورونه قریبان دوستان ټول ورته په تمه دي که چیرې یو چا په شهادت رسولی همدې لطفا و دغه شمېرې ته زنګ ووهي او که چیرې داسې یو مسلمان ورور ته معلومات دا اتو کالو مخکې یا دا اتو کالو په وخت کې نو دی ودغه شمېرې ته زنګ ووهي دغه زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه صفر شپږ پنځه څلور یو اووه صفر اته شمېره بیا وایم صفر اووه صفر شپږ پنځه څلور یو اووه صفر اته ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسېدونکی و سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما یو بچی ورک دی شپاړو سکال دی څنګه ډیر شمیاش کیږي چې د کور څخه نظر کسوي دی ارچا ار مسلمان تر افغانستان کې پاکستان کې د خدای د رضا د فارجې زموږ سره په د اشمرو باندې تماس ونه سي ترنګ هم سور بخوندې سور الک دی د شپاړو سکال دی اول شمیره د ټلیفون زما ده صفر اویا دو اویا دیرش یو سل سلور دیرش دوم شماره د صفر اویا دیرش نسلویست پنځه سوه اووه شپېته نوم یې بارام دی د خدای د رضا دپاره هر مسلمان ورور که معلومات وي یا دی په خپله اوري نو چې په دغه شمېرو باندې نور سره تماس ونه شي خدای مې مل سه ورځ مې نیکمرغه په مخه مشه سه
زه د غزني ولایت یو بند ولسوالي مسلمې د کلي اوسېدونکی یم د عبدالرحمن په نامه یم یو د کاکا زوی ده په ایران کې پنځه دېرش کاله دېرش کاله کېږي چې نادره ښځه نو دا شماره زه درته وایم چې څه ادرس راکړو صفر اویا دوه اویا پنځه سوه اتیا دوه
فلک ماره سپر آویاش یتا فلور فلیش کس یتا هوا سادرت را کوفتا دبل شیرین نیست
دی غزنی دی ولایت یما دی توجنی دی کلی یما دی مولیات دی ظاهر زو یما دی ما یه ورور دی عبدالرحمن په نامه باندې دا چلور دیرش یا پنځه دیرش کاله وخت پکیږي چې په ایران کې نادره کوو نو کې هر چاته معلومات وي دغه د ورک سوی عاجزانو پیغام چې خپل دغه خپل نشر ورکي هغه د بس ماته په صفر او اویا چلور سوه اته ویشت صفر پنځه سوه څلور شپېته په دې شماره باندې د زنګ ووهي بله شماره د ریبا پر اووه اویا یو سل اووه شپېته نه ویشت دوه ویشت بله شماره مې د روشن صفر نه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ سوه لس اوولس نو که هر چا ته معلومات وي بس ماته دې په دغو شمارو باندې زنګ راکړي له ټلیفون نه مې مننه یو جهان
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي د دې خبرونې وخت هم دومره و تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه